پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعته خبرونه پیل سوې چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یو برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحي علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژې اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن دوه چاودنو یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راتګ کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په دوو کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن دوه چاودنه یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زرزادی رادیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د اووم امنیتي حوزې اړوند 40 سیمه کې سوې چې یو پولیس وژلی او بل ټپي کړی دی. فرامر زوی د مقناطیسي مایندې چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمینه کابل کې په دې وروستیو شپږ ورځو کې د نام نه یو پیښه ل دلی د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکې وژل سوي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیگا 12 بجې پیل او 13 بجې دوام کړی دی. نخته کې نه ولسی پاتون کوونکې چې د ملک تاتار کسانو وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی. مخالفانو ته هم مرجوب لا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلې وسله وال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې دی چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوی و. زموږ غلازه دی راډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټول نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسا، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمیرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیاي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو اربیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندول حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. د پداس سال کې چې د غلطه د ونی د پای ورځو کې هم د پراخ مظاهره د دوام اټکل شوی. کله چې دغه وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوټومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکري سوي او د نظر خوندان وایي دا کار د دې لپاره سوي چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته ورجست. په راپورونه کې ورته چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو شوی.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوم لړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولای شي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راځه.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیه حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي. د ملي مصالحې علي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پیل رسیدلي او نوم لړ چمتو شوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوم لړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډیر ژر به اعلان شي. خو په ملي مصالحې علي شورا کې یو با خبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کړه سره دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرغلس د ملي مصالحې علي شورا د رهبری د ورو د اعلان پاړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي.
مننه صالح صاحب. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای تر رسیدلي بشپړ شوه او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبد الله عبد الله لخوا اعلان شي.
د ملي
مصالحې
د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو پاړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نو مولي د ډیر ژر پاړه ویل چې نن یا شاید سبا. خاغلی خوزون د دې نوملړ پاړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې علي شورا کې وی با خبره سرچيدي ازادي رادیو ته ویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسد الله سعادتي، مولوی عطا الرحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوې خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم پاړه به خبري وخو. بله صالح صاحب.
تورمن صاحب د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي.
صالح صاحب خاغلی خزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبد الله د مرستیالانو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلويخ کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. بل صالح صاحب،
تورمن صاحب د دولت د عالی شورا د جوړښت په اړه مو پښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم اخی وخت کې انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شي او چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خزون په دې اړه پښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله صالح صاحب،
ډېر مننه. لا اجمل تورمانم وردل چې د علي مصالح علي شوراوي چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده؟ لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې بیل دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه شي لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاد دوی په وجه باندې متصل وه. د ملاد مکېدو یې لاس همدغه بې اتفاقي دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي دغه مسله یو پرسته کولی شي. په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي او مخالفت چې دوی دغه بې نظمي او بې راستل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري هغوی ته لږ ډېر زمینه برابرېږي چې وګورو تاسو په خپلو منځو کې سره ژمنه یاست، په خپلو منځو کې تاسو روانې چې اوس پرې نهایي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام پکې روان چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دي. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر ترڅ څخه تر مجبور ته دغه لیست کې داخل کړي. اما د شب عبد
الله بل اصلي صاحب یو څه که تاسو زایت تغیر ورکړي چې د اواز یو څه سم ناراضي بل پښتنه به دا وکم چې د ملي مصالح علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې سيري ست چې واقعا د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو پراپور کې د بابر فرهمند، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځین نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې حالې ده لیکي د سولې د وکړن پروسه چې د شاغلي خلیل الله مشریبا له مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه خو اینن د شاغلي بارک اوباما او شاغلي کلمې په دوره کې په 2010 کې پیل شوی و چې د مارا د اسلامي امارات د بیرغ په وجه باندې دستر وکړل شو. خلاصه د محمد خپل شاغ عبد الله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرګ دی چې چیرې د سولې په وجه باید حکومت یې غاړه وکړي چې هغه د افغان لپاره قابل نه دی. په دغه مسله کې اوس هم د سولې په دغه ملي پروسه کې چې هغه د ټول ملت د ټول ولس د ټول افغان په خیر ده، دوی اوس هم شغلې پر احمد دي زمات ترکیب راغلی وای چاغه ام در طالب سره د دې څنګه شروع لري مورپړ چې د ور په باندې باندې د ورور راغوتی په مشورېت کې لري چې په استانه ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتی یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه په افغانستان کې په دغه ترکیب کې چې د ځای نه رسول پروسه د ګلندې توګ سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بل اخر اول په دغه ترکیب باندې هغه چې افغان ملت دغه ترکیب باندې د هیل کې دوه په میدان کې دی.
بل د ترکیب خو به کې ایس بدل را بدل هم سی سالی سبه نزینی کسان ممکن ایست سی او دغه په ځای نوی سری را وستل سی چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې سی. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم چې کې په کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمائندگان به لته موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې بس کې د سولې ترنويش په څیر
خبريالانو بحث سره کوم د بیان ازادي په کوم حد پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه به مستدیم که یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي. یعنې دا د سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د بینالمللي مذاکراتو په جریان کې رامنځته کېږي. ممکن د مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي. خدای مهربان دي چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم جهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي او د جهانه انداز بحث دا دي چې څه دي غواړي بیان اتادي پنم د شتو څوک نه منم د دې څور نور مسایل چې د سیمې له ګاونډو د دنیا سره اړیکې دي اقتصادي اړیکې سیاسي اړیکې پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دي کړی. دا ټول هغه مسایل د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړې لا پر سولې موږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله فراس کې د زمرد سیالان دي. دا به ژر تر ژر نهایي شي او نمونه به د خلکو په تجربه کې دا څوک هغه په خپل وجود کې د سولې دغه پروسې د قضیې په ولو توام نه لري خاينه لري. دا نمونه په دې د فرهمل تر دې څوک دي. دا به چرګان خو زما په نظر باندې یو د سولې مفهوم باندې پیژنه د افغانستان د جنگ سره بلاتي د افغانستان د سیمو د کلتورونو د دې معلومات لري. اته د دې معلوماتو د مشرانو کریم خلیق او متصان کې قابل د بدلون دي. اما سره کوم کسان او د تاوان په نوم کسان چې هغه د څوک نه پیژني زما په نظر چې دا ټول پروسه زور په تاوان باندې تمامه وي او قابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوي تاوان
ډیر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونه کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو مازرات مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولای شي په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وی یواز نن شاوخوا 811 موټر د سپین بولدک چمن پلار ته غره تک کړي. دغه بورډ مشور وی شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پارزخ بیلابل سوداګریز توکي دغه بندر دوړو خو ته صادرات او واردات ته چمتو وو او یواز نن د 100 میلیون افغانۍ پارزخ خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوې دي. د سپین بولدک چمن لار پروند د خلکو او سوداګرو پرمخ په بشپړ ډول پرانستل شو. دوی یادونه ده چې د لار لتیرو و میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خبرې دول عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوې و چې دوړ خو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړ شي. د دې وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره د خونی د ممیزو د کیفیت او خیوت لپاره جوړیږي چې په کال کې شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیره یې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 15 پولا، یو ایرو 4 افغاني 20 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پولا، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پولا، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پولا، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستانی روپی 453 افغاني.
او سمې یو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفی لرغونی ودانی په جمعات بدله شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړی او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب، د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکې کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1514 میلادي کال په جماعت بدل کړی و. خود ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړول. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاتورک لوري په ترکیه کې د جمهوریت نظام له اعلانې دوه وروسته په موزیم بدل شوې و. خو تیر میاشت پر جماعت له بدلې دوه وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپک اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر وځای د آیا صوفی ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیه وی محکمه په 1945 میلادي کال د ترکیه د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه موزیم جوړ کړي وو رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیه د پوهنې وزارت ملکیت و د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه پریکړه خندلې، ویلې دي چې ترک چارواکو یا وربیا د نړۍ یو بل لرغونی میراسته به رحمانه سپکاوی کړی. د یونان د بندنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یو پارون کې حادثه ده، او له ترکیه پکله غواړي چې بیرته یو وشته می پیړی دوه اړخیز درناوی، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم تر وګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي شونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پایلې سوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شونځي او د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شونځي د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شونځي د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لري پاتې دي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي په مستقیم تماس کې را سره. د اکرام صاحب خبرونه ته شرغلست د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یې زده کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیا سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموماً په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږه اتیا کسان شپېته کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډېر مهم یاد شوي دي. هم نن چې یو شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن هم په ډېر سم شکل باندې نه مراتېدو. خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار باندې به دا عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کیږي. په میاشت وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې خوندي تړل شوی وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه ځکوونکو کې کچرته علاوه د کورونا راخره کیږي د روغتي ځانګړش مېری سره عاجل تماس نیو دا غوښتنه
کرم صاحب د ټلیفون کرښه صفانه د ډیره مننه به هم ومردل چنن شان په ټوله افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي یو خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. دا افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضرېږي چې د دوی په خبره دی مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړې دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د یوې څورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته نه هلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځم مستوپیت تللې او مستوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ماسپین دوینیمه بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راسه ډیرې دغه سی ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسی کار دکیږي او که ورسته له وخت ورسی بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
مشکل پاتې کې کله چې مشمن د دوه ورځو مګورستو دی وایي چې سبا راسه یو کله چې موږ سبا بیا ورځو نو تبان په غیدارې باندې بوج زیاتېږي خلک زیاتوي نو موږ کارونه په ورځو ورځو زندګي چې دا ولوي سند د موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې د سند تر سره دی کې وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بل ورځ اړتیا پیدا نشي چې خلک د ولسوالیو ښار ته ورکی کار لپاره راشي.
دا کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کورونا وایرس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
اخرین نن فیصله چې په ولسم د پنځمه باندې وشول چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د گیز داتو بجونه د مزدګر ته څلور پورې مبغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړای چې د دین ورسته به ټول د سهار داتو څخه د مزدګر ته څلور بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدیونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانه ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی ک څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشی کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشی کول وروسته د بهیر وځنډوه. رسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیری بندیان دي باید خوشی کړي. د سرمقالی لیکوال ته شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیری بندیان دي چې شمیري آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالی د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نمونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دی دا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیری ژوندۍ او کومي وجل شوی. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپل اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه ده چې خای د حکومت اسیران طالبان وجلی وي. په دې صورت کې باید د غډله وضاحت ورکړي. د سر مقاله په پای کې راغلی دی چې روسي او جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره دواړه لوري هڅه وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلېږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورسپانه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
په کابل کې نن 214 یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د اووم امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي مایندې چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بلورته امنیت قمندانې وایي چې د تایمنی په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن نه ولسی پاتون کوون کې وژل شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1800 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک راتګ کړی. دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او واردات چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمېر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس سخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسکونه ویپانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جمعه واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونی ودانی په جمعه بدله شوی و چې د یونسکو په ګډون یو شمېر هیوادونو پر انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف شوی دی.
له پری با ظاهر نمنانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. عددي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغو پر مهال تر 100 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والی دومنده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې د پیخي د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي مواد او د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر لسو کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې یولس کیلوګرامه هیروین ورسره و غوښتلې چې دا نشه یي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلري. د کابل ولایت د امنی قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات یې د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 170 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوه ناحیو کې شوی چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولې نیول شوې او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوی چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړې په کورونا کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر به ما هر مرکز صدایی را که ما در اونجا داریم وزماس بر از او عدافش مشخص می سازیم.
پیو بر راپور که به واوری چی دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د معتادونو د درملنی بهیر ټکنی کړی دی.
موږ روزانه ساحه ته ځو، ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو د معتادینو تجمع ساحه ته ځو.
دا چې د معتاد میرمنو ماشومان ولې له مور معتاد پیدا کیږي په دې اړه له ډاکټر بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي.
د محمد اشرف په نوم معتاد وای چې د نشو له عمله می په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلې دي.
زند ولان سر بچکی نه سوې فارات یې رکا نه یو دود یو دود دغه څه خبره دوه کې په 400 راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه واخزه چیری
چوي د دې دلته یما
اوس خبرونه په کورونا کې د معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو ریاست په کورونا کې د معتادینو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي رادیو ته وویل دی غواړي چې په کورونا کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوي ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېر معتادینو ته د درملنې اسانتیاوي برابرې شي. په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیون خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشي کوي. خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جی ټی او ضروری کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډیر سي د ډیرو معتادینو درملنه به وسی.
مش پر دې طرح کار کوو او ډیر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو، د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لار بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د معتادینو د درملنې میتود چې په ډیرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې یې ډیرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډیره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې عمله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولای سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي وایي چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بگویز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د معتادینو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د معتادینو درملنه ډیر ګټور پروګرام وو، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویل ستا چې ځینې روغ شوي معتادین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامه روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکو زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستري کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو د معتادینو تجربه مساحو ته ځو. د مواد مخدر اضرار باره کې عامه پوهاوی لرو. بالغ مریض بیا موږ هڅو، بالغ بیا راځي مریض موږ سنټر ته چې راغی، بالغ د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالغ بیا موږ ورته فامیلی غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلی مشکل ورته حل کړو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اتحاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتحاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پاته کېدلو کې مرسته کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کرونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین را جذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
شاته برگشت.
د کرنټین پر مهال سلګونه متادین لبیلا بیلو خارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې ل 15 سالې خورزنی درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شو. خو د کرنټین لامل د متادینو کورنۍ ته د روغتي کارکونکو نه لاسرسي او د متادینو د سلنې محدودیت دا بیره ډیره کړی چې ډیری متادین به بیرته نشو ته مخ کړی.
د نو اوریدونکو تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د متادینو د درملنې په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا او کرنټین لامل د متاجرو د درملنې بهیر ټکنی سوې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما متاد کې؟ په یو دو څوک نه متاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی متاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. وسته موتاد امیدوار میندو او هاغوی د ماشومان موضوع ترازو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري. اندا چې د میندو په خېټه کې د هاغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د موتاد میندو ماشومان د امیدواری پر مهال لڅ ډول روغتیاي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېز ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کېدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې عمر د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږی هغه هم متاده بوي، ځکه چې هغه حکم شای چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شایان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ټیزینه متادین کې هم دغه دوی متاد ماشومان زیږی کې فرق کوي په ټولو.
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د متادو میندو ماشومان ولې له مور متاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناست کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور متادې ماشوم هم ورسره متادېږي. ځکه کوم مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم متادې وي، ځکه مواد چې د پټول وجود باندې ډیر اغیز لري.
آیا یوازې اتحاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوې ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتحاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتحاد ده چې یو ماشوم ناسالم د دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه متعدد نه دي.
کوم مقدرتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کی؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وی مخرب تاثیرات لري، په دې کې هم ډیر اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفاده نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کوي ورنه، او د سطح د استفاده نه ډیر چرته او پورته دي. دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. ا کوم مواد چې څومره نشه ډیر وي څومره اواریز ډیر دي ام څومره غیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیز لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د سویل کې چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې.
ترس چې موږ هم دا تجربه کړې ده. اول خو دا استفاده ډېر د هیروین نه کېږي، یعنی پوډریان ډېر لرو چې د پوډر نه استفاده کوي. دا بلې او دا هیروین تاثیرات یې ډېر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډېر تاثیر لري، مثال شیشه ډېر خطرناکه ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډېر دي او په ماشوم باندې ډېر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوارو میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري. آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنوک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډېر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته زموږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بېله غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات شته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواري په وخت کې کوم موادو ته، کوم خوراکي موادو ته چې مثال ترکاري یا میوه او دا شیان چې یو مور ورته ضرورت لري، هر څوک ورته لاس لسی نه لري. او معتاد چې هم کمال خوراک ته لاسرسی نه لري، دا هم یو مشکل ځانته دی. او سربیره له دې دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نه لري، هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي. نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري.
که یو امیدواره مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې، آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي؟
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پریښی ده، نشه یې بس کړی دي. مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر، دوم ترایمستر، دریم ترایمستر موږ لرو کنه،
یعنی سمانه
درې، اول درې میاشتې دی، بیا دا دوم درې میاشتنه آخري چې نه میاشت پوره کیږي. موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو، دوام درې میاشتنې ته دوام ترایمستر وایو، او اخري ته دریم ترایمستر وایو. چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي، په دوامي بس کړی دي، او که په اخري بس کړی دي. که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي، او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم، یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده، اول ترایمستر کې استفاده کړې ده، په منځ کې پریښی ده، دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي، پیدا شي که نه سالم، شاید معتاده وي شاید نه. دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښی دي، دا دې ته اړه لري.
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه، د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي، او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ؟
بله، او دا چانس ستا بالکل. داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي، یا مور ورسره، موږ دا ماشومان تداوي کړي دي. دا چانس ستا. زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عارضي تداوي کوو، او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو. دا زموږ د تداوي روان ده، او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي، وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1200 منځنۍ سپوخ خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی. دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید. دی وای چې په ځواني کې د نشو له امله څو غاښونه وتلی دي. دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
یو 15 کاله مخکې ما چرس وهل، د سندیوالان سره بچ کې نسو وپاره تېره کا، نو یا یو دود یو دود دغسې د چا خبره دغه کې په چرس راغلم. تقریبا 15 کاله مې چرس وهل. داسې یو ورځ کابل ته راغلم، داسې یو ملګری مې و، هغه داسې کوپه غونده چای په لاس کې ول، پټ به یې داسې کش کول. نو ما ورته ویل کې بچی شي چی هست کې تو مې زنی؟ هغه ورته ویل کې بچی شه زه یک دود بزنی، ای سلطنتی است، ای ریتلر جور کړه. ما راځه ده ای پلری شی وای چې دا څنګه ده، دا به کېدی شي چرس نه ښي. ما ته دود درې دود راکړ. نو د شپې مې چې داسې ځان واچو پوه شوې غیر دستک مې ترګیزه حسابول، هېڅ خوب نه راته، لکه مړي غونې سترګې به همداسې پوه شي شخې پاتې وي اسمان ته. دا شیشه مې چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه یې خرابه کړل، چې شیشه د اډوکی سره ډیر سخت غلري د اډوکی د کم مقاومت چې د غل بین وړي پنځه شپږ غاخه مې مات شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې سلیم له خپل کور تللی د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا.
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا راجا. خدای دې راولا
لاسونه دې راکا چې کولی کم.
دا دې کولی کم راجا راجا. دلته مخامخ راته کینه؟
نه پیر صاحب نه کینم، بیا دې بیدا انداز په ولاړې درېږم.
ښه وایا، څنګه راغلې؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسو مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم یې اکبر دی.
ښه غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زم پیر کېدای شم؟
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه دادی دلته یما؟
سریه دادی راغلم، راشه کینه چه ډوډۍ درته راوړم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وای سم خبرو کا؟
ولې ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پاغه غم لړلی عمل خو خبر یم، ما ویل چی په بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا څه کی سم لیونه شوی دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکی، د لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده، سمه خبره وکه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم. سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وسړیا نو څه کوې، جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجي صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب معاینات مو وکړل.
ته راکه
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی؟
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي. او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوست.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.